السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بی ځای دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي، او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي. نړیوال سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شو. په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنی او خپلسری ډله حضور نه لري. مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګ په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستوران د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون وڅنه پکې ووژل شول. افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 108 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. وزارت خپل اکسپانه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشی کړي دي. په خبر پانه کې ویل شوی چې یو شمیر خوشی شوی افغانان هیواد ته ستنه شوی او د پاتې کسانو د ستنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاتوي چې د دغو افغانانو خوشی کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوي دي. د پاکستان پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د بلتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یو اونۍ دوام وکړ پای ته رسولی دي. پوځ ویلي چې د دوه عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناآرامه سیمو کې ترسره شول 214 وسلوال وژل شوي دي. د خپلواکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی، په کې د شنبه په ورځ هغه مهال نږدې ټولې چارې په بشپړ توګه ودرېدې چې بیلتون پاله بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای ډلې په خوندزیو بانکونو بازارونو او امنیتی تاسیساتو بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دغه ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو او ایران تایید کړي چې دواړه لوري به سبا جمعه د فبروري په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې په لوړه کچه خبرو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې داسې ښکاري دغه خبرې چې د چهارشنبه د ورځې ناوخته لغوه شوې وې تر ټولو ښه فرصت ګڼل کیږي چې په فارس خلیج کې د یوې لویې پوځي شخړې مخه ونیول شي. د راپور لمخې د خبرو لپاره د عمان د پلازمینې انتخاب اسانه نه و. دواړو لورو یې د ځای او اجنډا پر سر اختلافات درلودل. تهران په عمان کې د دوه اړخیزې ناستې غوښتنه کوله او واشنګټن په پیل کې په ترکیه کې د سیمه ییزو قدرتونو په ګډون پر څو اړخیزو خبرو ټینګار کاوه چې وروسته یې د لنډ مهال لپاره خبرې وځنډولې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. افغانستان کې تیر یو کال کې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتې ناوچاودو توکو له امله سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي.
من الوتی او د خورایي مې یو لاس لمنځه تللی او مخې ژوبل شوی و.
د افغانستان په ځینې سیمو کې د پوهنتونونو تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو.
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوم.
د خوست د ځاځي میدان د اوسیدونکو حال هم اخلو.
خوست خپل په دلیارې روغلی اول بنیادي مشکلې مونږ سرک سره دي چې مونږ اساسي سرک جوړېدو د خدای خواښه جوړ شي. دویم دا چې داسې مونږ تقریبا څلور سوه پورې مونږ یوه یو کې.
نور مطالب او رپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او د تیرو جګړو څخه د ناچاودو توکو له امله نږدې نوي کسان مړه او 332 نور ټپیان شوي دي. د دغې ادارې ویاند محمد یوسف حماد وایي په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وایو اتکلان خورای د ناچاو د توکو په چاودنه کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکو د پنځمې پورز د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی یې سیمې ته ورغلی و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي و.
ماین الوتی او د خورایي مې یو لاس له منځه تللی او مخې ژوبل شوی و او روغتون ته له رسېدو مخکې سا ورکړه.
د کندز ولایت یو اوسیدونکي امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د څارویو د څرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو له امله ووژل شو.
دا هلک تقریبا لس کالن او زمونږ له نږدې خپلوانو و چې له 15 نورو ماشومانو سره واګانو څرولو او ځینې لوبو لپاره تللی و. یو ناچاودې مرمۍ پیدا کړې و کله چې غوښتل پرې لوبه وکړي چاودلې و او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډېر ځله د دې پټ دښمن قربانیان سوي دي. د طالبانو حکومت پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمېرې اعلان کړي او ویلي دي چې سږ کال نږدې 70 قربانیان ماشومان و. د دې ادارې ویاند محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15 د دې ادارې په اکسپرنه خبر کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفات په اړه زیاته کړه.
او درې سوه 33 کسان نور ټپیان سوي دي چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي 6.5 ته رسیږي.
ښاغلی حماد ویلي چې د ادارې د همکار ادارو سره په همغږۍ کې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو څخه ککړې 50 کیلومتره سیمې پاکې کړي او 24,000 ډوله ماینونه او ناچاو دي مهماتې کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې لا هم په دې هیواد کې له 106 کیلومتره څخه ډېرې سیمې په ماینونو او ناچاو د مهماتو ککړې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سې شنبې په ورځ د دلوي په 14 په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یونما زیاته کړې چې ماشومان ډیری وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په عقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2006 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د تولیدونکو وسلو د نوړو اغیزو په نوم په یو راپور کې د نومبر په 10مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویپاڼه خپور کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورنه شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري، ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روان اخلو، او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کېږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي وساتو.
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لښکیلو ډلو څخه و، په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا 6 تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15مه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا په 1مه پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم نجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1414 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا میاشتې په 1مه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 16مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي د ناهیلي بې عدالتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل شي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول سوي وي بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوي واقعو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه مثلا شد من سال خودم شاید فارغ می شدم، ما دیگه 4 سال از دوستایم و بچه ها همزمان فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال 4 میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازدهم و دمو بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار جا تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیادتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي زه سقل فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې سقل څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړي یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسي سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسېږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1405 کال د جدي په 15مه پای ته ورسېږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دیني برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په لمنځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې بہت هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د انجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې انجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دې د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 25 کیلومتر لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ او وړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل
اوس خپله په دلیارې روغلو اول بنیادي مشکلې موږ سړک سره دي چې موږ اساسي سړک جوړېدو د خدای خواښه جوړ شي. دویم دا چې داسې موږ تقریبا څلور سوه کورې موږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډي چې موږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بسرخه ته رسوو یا ملکي شبخانې ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یو متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان مونږ سړی پیلي ته څوک دا د تلیفانو ستونزه مونږ ډېره دی چې مونږ شبکه نه لرو، دا هغه لوړ لوړ سرونه دي خو هغه د مونږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوې ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ورته مونږ ډېر هغه لږ اړتیا لرو. کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شو پکار. نوره دا حالات وچ کلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته، د منات چې دستګاه ولګېږي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکی سعین الله وویل
داسې وخت چې لکه شل کسان چې شلو کې چې ډېر تیوریږي نو دا دولس تیور شي و تا پوتی شي، یا انداسي وریا غ پوتی شي چې کلاین شي زه وریا ده دې.
په ورته مهال ځای مسؤلین کڅه حمله رو پروتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې منی خو زیاتوي. د مهال دغه ولایت په هغه ولسوالۍ کې چې ډیورن کرخه تصویر مې پرتې دي، د یو شمېر غنځو پروژو چاره پیل شوې دي. د خوځ اطلاعات او فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدی ویل
او د سرکونو و غیره د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی د پاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي، نو اولیت چې دغه دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې پس رازي 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 ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دی وی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویبپاڼه خپور شوې لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه 1400 بیلابیلو ټولنو نومونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوي ویبپاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمېر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غراض یې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه وخت نا وخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بېلابېلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتونونو سره تاثري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو دغه د حقه حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې د دې سبا انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شوه. اوس دوی مجبور دي درته سربېره خبره وکړو. اوس یو نواخت سوله کې سره تصمیم چې حکومت نه شي هغه به خلک مني، بس څوک ونه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم.
د طالبانو له لوري په دومره لوی شمېر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې او بلګ ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد له منځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغو او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر آزادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا یې کړې ده چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
له خبرونو ور اخوا
ژمی ګرمي خونی او لوډو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي په ژمي کې د لوبه ځکه د خلکو ترمنځ ډیره کیږي چې بهر ته د تګ بلې تفریح او لوبه امکان کم وي. لوډو څه ډول لوبه ده، له کوم ځای راغلی او په دې کې کوم مسایل ډیر مهم دي؟ دغه تفصیل به په دغه رپورټ کې چې همکار مې چمتو کړی په ګډه واورو.
لوډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی الله وایي د او ملګري ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمی د شپې ورځې سړې دي، هوا یخه ده، بیکار وخت نه په استفادې سره بس یاران دوستان ملګري سره یو ځای کېږو. زو کله دی یو ملګري کره، کله دی بل ملګري کره کینو، چیرته زیان نه وي کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کوو، ژوند دی، ژوند باید خوشحاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکي لس کلنې ماشومی مریم هم وویل ډیر ځله په کورنۍ کې د خپل پلار مور او ورور سره په ګډه لوډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسپ است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم قد پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخاف استل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیز لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي. دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانی لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنګونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانی تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لوډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل ځینې د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ را واوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همه غمرخانی مختزی. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینی خوندی خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندی وي. د کابل د ارزان قیمت سیمی اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوبه کې کوم مسایل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی تا. نو خو دسته چه ده انسان ده خلق و احساسات دیر سید پکی را توری گی.
دا لوبا پا اتل لسو شپگ نوی میلادی کال کی پا انگلستان کی دا لوڈو پنوم ست شویده. خو لډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادیږي. په هر سیمه کې د لوبي کولو طریقه هم متفاوته ده. د لډو تخته کاغذي وي خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو لږګونو افغاني ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کی هیله میمنه درنو زده کوونکو، هیله د چروغ جوړ بیا سه وخت په موتر دی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په سیر د وسره خرنی شي بوله سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د حاجی میرویس خان نیکه تر مشر لاندې د کندهار د پاتون په حق لده. دا چې د کندهار پاتون څه ډول ولي او چیرې رامنځته کیږي او د مشري څډول د حاج میرویس خان نیکه پر غاړه وي، د همدغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلوو. د حاج میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاتون د هرات د تیمورانو د دولت د لمنځولو څخه وروسته، یعنی کله چې د تیمورانو حکومت د منځولاړي دوه نیمه پیړۍ په ترڅ کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز یووالي هم د منځولاړي، یعنی افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز یووالي شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی خپل واکمني لمنه غوړولې وه، یعنی دغه په ځانګړي توګه هغه د بابریانو او د صفویانو ظلمونه، یعنی دغه ټولنیز او سیاسي نیوالي یا دیوالي د نشتون له امله پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی شواکمنی درلوده او خپلې د واکمنۍ لمنې تر ډېرو سیمو پورې غځولې وه، په ځانګړي توګه بابریان او همدغه صفویان د خپلو ظلمونو په واسطه باندې چې هغوی زموږ پر خلکو باندې کول، زموږ خلک یې ډېر په تنګ راوستل او هغه تر پزې راورسوله. هغه ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرګین دخوا دوام درلوده، د کندهار خلک یې ډېر پتنګ راوستل. د دې ترڅنګ دې واسب د کندهار پر خلکو نه، پر هغه د کندهار او شاوخوا نورو سیمو باندې هم همدغه حالت شروع و او ظلمونه پر هغه باندې هم کېده چې خلک یې یو ډول نارضایتي او ناخوشي درلوده. نو په دغه وخت کې خلک دا چې ډېر ترپزې راورسېدل او ډېر پتنګ سو. په کندهار او همدارنګه په ځینو نورو سیمو کې زیاتره خلک پاسونونو ته وهڅول سو، یعنی پاسونونو رامنځته سو چې په پایله کې یو پاسون په کندهار کې رامنځته سو چې دغه پاسون په 1928 هجری قمری کال کې د پسرلي په میاشت کې د پسرلي په فصل کې رامنځته سو او دغه پاسون مشري به د میرویس خان نیکه چې هغه په حاجی میرویس نیکه باندې مشهور وو، د هغه په غاړه و د مشري. نو په دې ډول سره په کندهار کې د خلکو لخوا پاسون رامنځته کیږي. د کندهار د پاسون رامنځته کېدو لاملونه دا و چې اول د ایران د صفوي لړۍ وروستنی پاچا چې هغه شاه سلطان حسین نومېدی، که څه هم د شاه سلطان حسین د پاچاهی په شروع کې ګرګین خان په ګرجستان کې بغاوت کړی وو، ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو څخه وروسته دی چې د کندهار ته راځي او کندهار سیمه بیا نیسي، او څرنګه چې بیا دی یو ډېر غصناکه سختګیره او خونړی سړی وو، نو ځکه د کندهار په اوسیدونکو باندې ډېر ظلمونه او زورزیاتۍ وکړي، او د دې ترڅنګ د قومونه او قبایلو مشران هم تر فشار لاندې راوسته چې د دغه قومي مشرانو څخه یو حاجی میرویس خان چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې او د هغه هم تر فشارونو لاندې راوستې. میرویس خان نیکه چې بیا په حاجی میرویس نیکه باندې هم مشهور و، د ولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو په نامه د یوې مور څخه زېږېدلی و. پلار یې هم شاه عالم خان د هوتکو د قوم د مشرانو څخه و، مور یې هم د سلطان ملخي توخي لور و، چې دغه دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېدل، او په دغه وروستو وختونو کې بیا میرویس خان نیکه د جعفر خان سدوزی د لور سره واده وکړي چې د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم ډېر کړي، او لکه څنګه چې د یو ډېر نیک خویه فصیح مدبر او یو ډېر زړور سړی و، په څنګ کې د سوداګرۍ دنده هم پر مخ باندې بیوله چې په ډېر اسانۍ سره به دا وکولای شوی د هغه وخت خلکو د کندهار د خلکو په منځ کې ښه ځای پیدا کړي. د همدغه خصوصیاتو او صفتونو په درلودلو سره چې د درلوده د کندهار ښار د مشر په توګه دی وټاکل سو، او د په همدغه مقام کې د خلکو او د هغه وخت د کندهار د حکومت ترمنځ د واسطې په توګه د دنده ترسره کوله چې په همدغه مهال کې د خلکو د ملاتړ څخه هم لاس وانخیست، او هغه لیک چې هغه پاغلیک کې چې د اصفهان دربار ته ولېږ دول سو، په هغه کې د ګرګین د زورزتې شکایت شوی وو، او په هغه لیک کې د میرویس خان کلاس لیک هم ور باندې وو. دغه کار به د سبب سو چې میرویس خان کدا والی د ګرګین د خوا ونیول سي، او هغه لسنیول اصفهان ته ولېږ دول سو. میرویس خان کبي ازنی سفرونه کوي، او مخکې له دې هم اصفهان ته سفرونه کړي وو، ورسته بیا مکې ته ولاړی، او په مکه مزه کې بیا د مذهبي عالمانو څخه د ګرجی ګرګین په وړاندې د پاتون فتوا ترلاسه کړه. چې بیا د اصفهان څخه کندهار ته چې کله حاج میرویس خان نیکه راوګرځېدی، د هغه د راګرځېدو سره سم د اصفهان د دربار حالت د ګرګین په وړاندې بدل سو، او د سفیانو د خواسته خبره د کندهار د بیا نیولو کوششونه هم کومه ګټه ونه کړه. میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې اته کله د کندهار واکمني یا د کندهار واک په لاس کې درلودي، او حاج میرویس خان نیکه بیا په 1908 قمري کال کې چې د 1915 میلادي کال سره سمون لري په دغه کال کې مړ شو. ورپسې د میرویس خان نیکه څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي، او د کندهار د حکومت مشري د هغه ته په لاس کې ورکول کیږي. دوی به د دوه کلونو حکومت څخه وروسته د حاجي میرویس خان نیکه د کړنلارې یا هغه کوم کړنلاره چې میرویس خان نیکه درلوده د هغه برخلاف د صفوي حکومت سره د پخلاینې لاره خپلوي، یعنی د هغو سره پخلا کیږي. د قومونو او قبایلو مشران بیا دغه کار د میر عبدالعزیز دغه کار خوښنسو، او حاج میرویس خان زوی میر محمد خپل کاکا وجول ته تشویق کړ چې هغه خپل کاوه وجنی، همدغه میر عبدالعزیز وجنی، او بیا ورسته د دغه کار څخه په 1928 کال کې د کندهار حکومت پر تخت باندې میر محمود کشینی او د کندهار د مشري واک هغه ته په لاس ورکول کیږي. په ایران کې د هوتکی دولت رامنځته کېدل، رځدیته چې په ایران کې څه ډول هوتکی دولت رامنځته کیږي. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کله کښېناستی، په هرات کې د ابدالیانو د واک ته رسیدو سره همزمانو، یعنی کله چې دوی پر تخت باندې کښېني، په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو حکومت دوام لري. شاه محمود هم د ایران داخلي وضع د نږدې څخه څارله، او یو کال وروسته بیا خپل لشکر سره مخصول. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کښېناستی، کله چې دی پر تخت باندې کښېني، په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو واک دوام لري، یعنی د ابدالیانو واک ته رسیدو سره سم شاه محمود په کندهار کې واک ترلاسه کوي، او شاه محمود د ایران داخلي وضع د نږدې څخه څاري. یو کال وروسته بیا خپل لشکر آماده کوي، او هغه خواته یې استوي، د اصفهان محاصره کوي، چې بیا دوی بالاخره اصفهان محاصره نه میاشتې اوږده کیږي، او د دې پترس کې به د اصفهان خلک د سختې لوږې سره مخامخ کیږي. د ایران پادشاه سلطان حسین صفوي هم په پای کې تسلیم کیږي، او په خپل د شاه محمود هوتک پر سر باندې تاج ایږدي. د ایران د خزانو کلی هم هغه ته سپاري، چې په دې توګه سره بیا شاه محمود هوتک د ایران واکمن یا شاهنشاه کیږي، او دلته د هوتکي دولت په ایران کې پیلیږي. اصفهان ته د شاه محمود د ننوتلو څخه وروسته په دغه ښار کې د غذایي موادو د قحطۍ د ستونزې د حل لپاره دوی منظم او لازم تدابیر نیسي. شاه محمود د خلکو د اعتماد لاسته راوړلو لپاره دا چې د خلکو اعتماد ځان ته راجلب کړي، او د دوی باور په خپل ځان باندې زیات کړي، د هغه ځای د اوسیدونکو سره ښه چلند کوي او بد چلند منع کوي. اداري پوستونه مقامونه هم پخوانیو مسؤلینو ته سپاري. د قضاوت د پوست څخه پرته چې هغه یو افغاني قضاوت پوه ملا محمد مولا پیر محمد میاجی ته سپارلی وو. د هغه خبره ته نور ټول بسونه چې دی هغه په خوانی مسلونو ته ورکوي او د ایران کې د میشتو بهرنیانو سره هم شچلن کوي، خو دا حالت بیا تر ډیره وخت پورې دوام نه کوي، ځکه ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې شاه محمود او ځینې افغانان دې ته مجبوره کوي چې نسبتا تند لاره غوره کړي او په اصفهان کې د شاه محمود پاچاهي چې هغه درې کاله دوام لري. رضوش اشرف هوتک د شاه محمود په 1910 کال کې د شوبان په میاشت کې مړ کیږي او داس ویل کیږي چې د شاه اشرف امر سره د خپل پلار د انتقام په بدل کې دی وژل کیږي. شاه اشرف هم د اصفهان په تخت باندې کښینی او د اصفهان په تخت باندې د کښینستلو څخه وروسته د یو لیک په ترڅ کې، یعنی په یو لیک کې، د مخلوا سلطان حسین د زوی تهماسب میرزا څخه چې په همدغه ورځ کې د افغاني ضد لشکر په جوړولو باندې د اختاو د وغوښتل چې د هغه سره ملګری سي تر څو د روسانو او همدارنګه د عثمانیانو لاسونه د ایران څخه لیرې کړي یا د هغوی پام د ایران څخه واړوي. شاه اشرف زیاتره د لاسه تللي ولایتونه لکه یزید، کرمان، قزوین، تهران، قم او سوا هم برتنیسی او نموړی بیا د نموړی سپهسالار سید الله خان ناصری هم د اصفهان د افغانی دولت د ساتنې په لاره کې ډیر کوششونه کوي. او شاه اشرف بیا په اصفهان کې هغه وخت واکمنۍ ته رسیږي چې ایران د عثماني ترکیې او روس د ناوړه اقداماتو سره مخ و. نوموړی بیا د دوو ګاونډي ځواکمنو د ایران او د ایران د ځینو برخو د نیولو لپاره هڅې کوي چې بیا د روسیې دولت ځینې سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې نیسي. او عثمانیانو هم د ایران لویدیځ ولایتونه د سلطانیې ابهار او همدارنګه د کرمانشاهان په ګډون باندې ترلاسه کوي، سره له دې چې بیا شاه اشرف د یوه اسلامي امت د یوه جز په توګه د ترکانو څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه. مګر ترکانو 6000 سرتیرو او اویا ردو توپونو سره د اصفهان په لور باندې روان سول. ترکانو افغانان د کرد په ښار کې یا په بله وینا د اصفهان او یزید ترمنځ سیمه کې سره مخامخ سول او په دغه جګړه کې بیا ترکانو سخته ماته وخوړه. شاه اشرف هم د هغو روسانو سره د مقابلې لپاره چې هغه د ایران په خاوره کې د مقابلې لپاره د ایران خاورې ته مخته ولاړې او جګړه هم د روسر په سیمه کې پیښه شوه چې بیا په دغه جګړه کې روسانو ماته وخوړه. هوتکي دولت د شاه اشرف څخه وروسته بیا شاه حسین ته رسیږي او شاه حسین خپل واکمنۍ دوره پیلوي چې نادر شاه افشار بیا په 1911 کال کې د هلمند څخه په تېرېدو کندهار محاصره کوي او شاه حسین هوتک د خپل لشکر مشري سید الله خان نصري د خوا څخه چې تقریبا یو کال د مهاجمانو په وړاندې د مقاومت وکړي هغه پرېږدي او کندهار نیسي، چې بیا په 1915 قمري کال کې د هوتکیانو مقاومت پای ته رسیږي. دسکه چې د دغه نیټې څخه د مخه سید الله خان ناصري او همدارنګه محمد د شاه حسین هوتک زوی په قلات کې د نادر افشار د سرتیرو د خوا نیول کیږي او په مرموزه توګه سید الله خان ناصري دواړه سترګې نابینا کیږي. په دې توګه بیا هوتکي دولت منحل کیږي او شاه حسین هوتک د نادر شاه په امر مازندران ته تبعید کیږي او هلته مسموم ورپسې مړ کیږي. د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ ترځو. په دغه دوره کې زموږ د هیواد مختلفې برخې د پردیو تر فشار او ظلم لاندې وې. معمولا خلکو د دوو دربارونو اصفهان او ډیلي ته مالیات ورکوه. په دغه وخت کې زموږ د هیواد زیاتره خلک په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی په ښارونو کې اوسېدل د هند او ایران سره د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې او په ټولو کې کندهار د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د مهم سوداګریز مرکز په توګه رول لوبوي. او په همدغه دلیل تل دغه دوه هیوادونه یعنی هندوستان او ایران ترمنځ جنگونه هم په همدغه لامل رامنځته کېدی چې دوی د کندهار سیمه ونیسي. په دغه دوره کې نه یوازې دا چې د وخت دودیز علومو چې د معقولو او منقولو په نوم یادېدل مخه ونیول سوه، بلکې د هوتکیانو په افغاني او ایراني واکمنۍ کې د نوموړو علومو ژوند ته هم ادامه ورکړه. معقول علوم څخه عبارت وو چې هغه د فلسفې، منطق، نجوم، ریاضیات او همدارنګه د تفسیر، حدیث، فقه څانګو ته هم منق العلوم ویل د دې دورې د پیاوړو شاعرانو د جملې څخه ملا زعفران، مدد خان غلجي، شاه حسین هوتک، داوود هوتک، سید الله خان نصری او شزینه شاعرانو د جملې څخه د شاه حسین هوتک د خور زینب هوتک نوم اخلو چې هغه یو ډیره فاضله او پوه ښځه وه. د دې سربیره د خپل شعرونه به یې ویل او د خپل ورور سره به یې د حکومت په چارو کې هم مرسته کوله. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسې د نن ورځې درس. نن ورځ پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت چې چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیکی هیله میوم منی اترنو سکون کو هیله د شروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مو شپ پر مختی تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرغ لاستایم. د تل په سر نورز هم هیله لرم چې د بسر اخر نه شي ور سره مل اوسي. نن مو موضوع د پاکستان د اسلامي جمهوریت په حق لده او تر څنګه د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه به هم معلومات لسترو. د تو خپل درس پیلو د پاکستان اسلامي جمهوریت. اسلام د اومي میلادي پیړۍ په لومړنی کلونی کې د هند نیمه وچ ته ورسېدې چې پوځیان او مسلمان مهاجرین هم د لویدي څخه راغلي وو. د سند د سند او پنجاب سیمه کې چې د پاکستان د زمکی لوی برخه جوړي، یعنی دغه برخه د پاکستان د زمکی لوی برخه ده. دلته دغه مهاجرین پوځیان او مسلمانان دلته مېش سوال څو پیړي مخکې بیا د هند په نیمه لوی وچه کې مسلمانان د دوه لوی ټولنو په توګه د هند په ختیز او لویدي سندو کې رامنځته سوال او د اسلام د مقدس دین سره د هند د بومي خلکو لیوالتیا د مسلمانانو کشمیر کې زیاتوالی راوستي. کله چې د بودا دین مخبر زوال باندې سو یا بودایي دین په خپل کمزورتیا باندې سو، د هند سیال پاچاهان د یو بل سره په جګړه کې بوخت سول. د دوی په منځ کې جګړه راوځي سو او دغه کار بیا مسلمانانو ته چې دوی د اسلام د بیرغ وړونکي وو، یعنی غوښتي چې اسلام هلته ورسوي او هلته د اسلام مبارک دین خپور کړي، دغه کار د مسلمانانو لپاره یو ډیر ښه فرصت وو. د هند نیمه لویه وچه بیا د مغولو پر وخت باندې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې راغله او زیاتره هندي شاهان د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې دوی مخالفت وکړي او د هغوی پر وړاندې باندې د هغو پر وړاندې مبارزه وکړه چې د غزنویانو، غوریانو، اسلامي سلسلو او د هند پر نیمه لوی وچ باندې دوی واکمنۍ وکړه او زیاتره سخت مخالفینو سره سره دغه نوې اسلامي ټولنې د هندوانو د پخوانی ټولنې تر څنګ کرار کرار د نسخ اخیسته هم داسې سره دوام درلودې. په 1350 میلادي کال کې د هندوانو زیاتره خلک د دې لپاره چې د یو بومي پارلمان د جوړولو بنسټ کیږدي، د هند ملي کنګره یې جوړه کړه او ځینې مسلمانان دغه کنګرې سره یو ځای شول. خو لږ وخت وروسته بیا دا څرګند شو چې په دغه ځای کې د مسلمانانو شمیر لږ دی او شاید ګټې په پام کې ونه نیول سي. د مسلمانانو په 1906 میلادي کال کې بیا مسلمانان د کنګرې څخه د همدغه فکر د چې د دوی شمیر لږ و د همدغه خطر باندې د کنګرې څخه جلا کیږي او خلک ته د دې بلنه ورکوي چې په جلا ټوټاکنو کې مسلمانان خپل استازي وټاکي. او په همدغه ترڅ کې بیا د هند ټولو مسلمانانو انجمن یا مسلم لیگ د هندوانو د کنګرې د رقیب په توګه تاسیس کړ، یعنی د مسلمانانو د هند ټولو مسلمانانو انجمن یا د مسلم لیگ په نامه باندې دلته یو کنګره جوړ کړه چې په 1950 میلادي کال کې بیا د ټولټاکنو یا انتخابات څخه وروسته د مسلمانانو د یو ملي دولت غوښتنه نور هم پیاوړې سوه. که چیرته تجزیه نه وای راغلې نو جګړه شروع کېدل، خو په پایله کې دغه دواړه پیښ وه، یعنی هم تجزیه رامنځته سوه او هم جګړې رامنځته سولې. په 1938 میلادي کال کې جناح د مسلم لیگ د پیاوړتیا لپاره د دوه ملتونو نظریه وړاندې کړه او د یو جلا اسلامي هیواد د جوړولو غوښتنه وکړه، یعنې د غوښتنه وسوه چې تجزیه باید وسي او یو جلا اسلامي هیواد رامنځته سي. په 1940 میلادي کال کې بیا دغه انجمن د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه. چې په 1948 میلادي کال کې کنګرې او هم د غانجبند برتانیې د فدرالي حکومت د جوړولو طرحه رد کړه او کنګره هم په 1948 میلادي کال کې د سلسي منلو ته آماده سول او یوازې د سرحدونو ټاکل پاتو، یعنی دا خبره ومنل سو چې باید هیوادونه تجزیه سي او جلا پاکستان جوړ سي. مګر دا خبره که هم ومنل سو، دلته د سرحدونو ټاکل لا پاتې و چې دوی باید سرحد وټاکي، چې په 1948 میلادي کال کې د اگست
اگست پر 14 باندې پاکستان جوړیږي او تر ټولو لوی د اسلامي او ملي وحدت ازموینه هم هغه مهال ورسېدل چې کله برتانیا دا ومنله چې د هند نیمه لویه وچه دي د هند او پاکستان په هیوادونو باندې تجزیه سي. یعنې دا خبره چې کله ومنل سو چې د هند نیمه لویه وچه دي وویشل سي، یو د هند سي او بل د هم پاکستان سي، یوازې هغه سیمه چې هلته مسلمان پکې په هغه ځای کې اوسېدل دا اجازه ورته ورکول سوه چې د پاکستان سره دې یو ځای سي. خو بیا هم د کشمیر هغه زیاتره مسلمانی سیمې چې هلته مسلمانان ډېر اوسېدل د هغه پر سر باندې خبرې او لانجې شروع سولې چې د هند د نیمې وچې تر تجزیې وروسته، یعنی کله چې دغه سیمه یا دغه لویه وچه تجزیه سوه وویشل سوه، هندوان هند ته وتښتېدل او مسلمانانو بیا هندي سیمې پرېښودلې، په لکونه انسانان په فرقه ییزه نښتو کې ووژل سول، یعنې په دغه جګړو کې دوی مړه سوه. لږ وخت وروسته بیا دواړه ملتونه د کشمیر پر سر باندې جنګ شروع کړي چې هند کشمیر په دې مانا چې حاکم یې هندو دی، یعنې د کشمیر حاکم چې و هغه هندو و، هندانو په دغه خطر د کشمیر سیمه نیولې وه. مسلمانانو بیا په دې دلیل باندې جنگ کوي او غوښتل دغه سیمه ونیسي، ځکه زیاتره هلته اوسېدونکي چې و هغه مسلمانان و، نو ځکه باید کشمیر د پاکستان یوه برخه سوی وای. چې د همدغه کشمیر پر سر باندې زیاتره جګړې رامنځته سولې او زیاتره انسانان په لکونه انسانان ووژل سوه. د پاکستان اصلي ستونزه بیا د ملي هویت جوړونه وه چې د سیاسي پولو ټاکل او د واقعیت پر بنسټ باندې د باثبات او د منلو وړ رژیم د خلکو لپاره د توکمي ژبني عقیدتي او مذهبي توپیر په دلودلو سره و، چې یعنی د پاکستان اصلي ستونزه همدغه هویت جوړونه. د ځینو رهبرانو تګ راتګ لکه فیلسوف او شاعر اقبال لاهوري حقوق پوه دی او مستقل هیواد په توګه د پاکستان په منځ کې محمد علي جناح ستر رول درلودی، او خان عبدالغفار خان هم د پښتونخوا دستور او ملي څیرو څخه و دی چې د انګلستان استعمار او استبداد په وړاندې پاڅون وکړي او د خپل ژوند زیاتره وخت یې په دغه لارې کې تیر کړي. د پاکستان د خپلواکۍ څخه وروسته د اسلام د رول پر سر باندې ځینې قانوني مسالې وسوې. په 1955 میلادي کال کې اساسي قانون د بیا کتنې د انسټیټیوټ د بیا کتنې تابع کړل، یعنې باید اساسي قانون بیا ځل وکتل سي. بیا په 1955 میلادي کال کې دغه قانون منسوخ شو او د پاکستان جمهوري د اعلان سره هڅه وسوله چې د اسلامي رهبرتیا یا د اسلامي رهبری ځواکمنتیا مهاره کړي، او د هڅو په پایله کې یا دغه کوششونو په پایله کې بیا په 1963 میلادي کال کې تر 1955 میلادي کال اسلامی شرایط سره اعداد ول. وروسته به پاکستان په دغه فکر کې سو، یا د دې فکر پر بنسټ باندې جوړ سو چې د هند مسلمانان دي داسې یو ملت جوړ کړي چې د هغه هیواد په دلودلو سره ځانګړې سیمې او قلمرو ولري. پاکستان د هند، سند، بلوچستان، پنجاب او د پښتونخوا د ایالتونو څخه ملت نه جوړوي، او تر څنګه د دوی او د ختیځ دغه ژور قومي او ژبني توپیرونه یا هغه فرقونه چې موجود وو، او د پاکستان بنسټ ایښودونکي هم دغه هیواد لپاره د لویدیځ د پاکستان د وحدت لپاره د اسلام دین اصلي لامل ګڼي. ژبني توپیرونه، ټولنیز ځانګړتیاوې، فرهنګي میراث او اقتصادي شرایط مسلې رامنځته سولې. د دغه هیواد دوه لویو ډلو تر 13 کلونو پورې دغه کوشش وکړي چې د یو ځای ژوند وکړي او ګټور یا په ګټه باندې اتحاد رامنځته کړي، مګر دغه موخې ته دوی ونه رسېدل، او پاکستان فرقیز اختلافات او تر څنګ دغه سیالي د کمزورولو د دغه دولت د کمزورتیا اصلي لامل هم دا و چې د ژبنوي اختلاف په ختیځ او لویدیځ کې څه لږ صنعتي پرمختیا بیا هغه څه و چې دغه د اختلافاتو لړۍ را خپلې کړې، او په ختیځ ځانګړې توګه په لویدیځ کې پاکستان کې یو بل سیاسي سیال را پیدا سو. د 1968 میلادي کال کې بیا په دوبۍ کې مجیب رحمان د عوامي لیگ ویج په ختیځ یا خلګون کې مشر د 15 بنګالیانو په ګډون سره د پاکستان څخه د بیلوالي مسول سوچ دی باید دغه 15 بنګالیان چې دلته مثلا شامل مل ودی خوشاله پاکستان څخه جلاس یا دغه اختلاف بده ته ورسېدې. چې په 1901 میلادي کال کې د ختیځ او لویدیځ پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته سي، او جګړه رامنځته سو دلته یو ډیره خونړۍ جګړه رامنځته سو چې بیا دغه جګړې څخه وروسته ختیځ برخې د مرکزی دولت څخه خپل اړیکې وشکولې، او د بنگلاديش په نامه بیا یو بل هیواد رامنځته سو. نو دلته دی چې ختیځه برخه په بنگلاديش باندې بدلیږي، او پاکستان هم څه کیږي چې بیا یو هیواد پاکستان او بل بنگلاديش رامنځته کیږي.
رزو د ایران اسلامي جمهوریت تر چې دا هم لومړنی دوره ده، پهلوي دوره ده، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي، اداري ګډوډي، په روسیه کې د سوسیالیستي نظام راتګ، او په ګاونډي هیوادونو ته یې د خپراوي شتون، او دا چې دغه نظامونه بیا ګاونډي هیوادونو ته خپور سو. په ایران کې هغه کومه اوضاع چې حاکمه وه، د حاکمې اوضاع څخه د مختلفو پاڅونونو رامنځته کېدل، ترڅنګ د خلکو خوشی په هیواد کې شاوخوا د سوداګریزو لارو بندیدل، د احمد شاه قاجار د دلی د احمد شاه قاجار څخه د ملي او هیواد پالو محافلو نهیلی، او د دوی نارضایی بیا هغه څه و چې د هود په میاشت کې په درېم تاریخ باندې د کودتا لپاره لار هواره سوه او کودتا جوړه سوه. د کودتا مشر هم رضا خان و، او دی به د تهران د نیولو څخه وروسته هغه د سید ضیاءالدین طباي په مشرۍ سره مستقله کابینه جوړه کړه. وروسته بیا رضا خان د دفاع وزیر سو. د رضا شاه د قدرت خدمتونه، پوځي ځواکمنتیا، ښه سیاست او قاطع تدبیر بیا د دغه لامل سو چې قاجاري سلطنت د منځه یوسي. رضا خان یا د شاه په غیاب د شاه په غیاب کې چې هغه په اروپا کې اوسېدی، خپله ځواکمني نوره هم ټینګه کړي، او دا هڅه هم ده وکړه چې په خپلو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد برخلیک په اړه کوم پروا نه لري، دا چې په هیواد کې هر څه پیښیږي هغه په کیسه کې نه دی. نو په پایله کې بیا د ملي شورا مجلس 1204 لمریز کال د لړم په میاشت کې د قاجاري سلطنت د منځه ولاړې، او موقت حکومت د رضا شاه تر مشرۍ لاندې اعلان شو. د ملي شورا د غوښتنې سره سم بیا په همدغه کال کې د لندي په میاشت کې د موسسان مجلس جوړ شو، او سلطان رضا شاه پهلوي تفویض وکړ، او دغه قانون بیا هغه مواد چې سلطنت یې د قاجاریه کورنۍ مختص ګڼه هغه لغوه کړي، او نوي مواد یې د سلطنت د پهلوي کورنۍ ته دغه نوي مواد ځانګړي کړه. دویمه نړیواله جګړه بیا د 1919 څخه تر 1945 سم پورې دوام درلوده. د 1916 لمریز کال کې د سنبلې په میاشت کې د شوروي اتحاد او انګلیسي قواوو د څلور طرفونو څخه په ایران باندې حمله وکړه، او رضا خان په همدغه میاشت کې سلطنت پرېښودی. بیا د افریقا ته ځي، او د هیواد څخه د باندې 12 کاله 10 میاشتې نه ورځې وروسته بیا د زړه د درېدو له امله دی مري. ورپسې د رضا شاه پهلوي دوره ده، چې دی د رضا شاه پهلوي زوی، د پهلوي کورنۍ دویم پاچا، او په 1923 لمریز کال کې د لړم په میاشت کې په تهران کې زیږېدلی دی. او د ده د حکمرانۍ د دوران مهمو کارونو څخه دا و چې ایران یې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره یو ځای کړي، د تهران د تاریخ کانفرانس یې جوړ کړي، او خپلواکي یې ترلاسه کړه. تر څنګ یې ځینې نور کارونه، مثلا د لومړي ځل لپاره د تلویزیون دستګاه رامنځته کول، د بانک جوړول، د شوزن انتخاب حق د فرانسې او آلمان په مرسته، د هستوي انرژي جوړول، او داسې نور د ده خدمتونه وه. چې محمد رضا شاه بیا د 1915 لمریز کال کې د مرغومي په میاشت کې د ایران د انقلاب او پاڅون له امله د خپلې کورنۍ سره مصر ته ولاړې، او وروسته بیا د سرطان د ناروغۍ له امله دی مړ شو. د ایران اوضاع هم په چټکۍ سره بدلون وکړ. نهضت چې امام خمینی شروع کړی و هغه پراخ کچ ته ورسېدی، انقلاب باندې بدل سو. په پایله کې په 1915 لمریز کال کې د سلواغې د میاشتې په 28 تاریخ باندې بریالیتوب ته ورسېدی. مصر ته د شاه تشت څخه وروسته هغه نظام چې 10 کاله حاکم و هغه د منځه ولاړې. په پای کې بیا د امام خمینی ایران ته راوګرځېدی، او دی بیا په صدارت په صدارت یې رسمیت باندې وپیژندي. بازرگان ته یې دنده ورکړه، مهندس بازرگان یې په صدارت باندې تعین کړي، او هغه ته یې دنده ورکړه چې سربیره د هیواد پر اداري چارو باندې سیاسي نظام هم په اسلامي جمهوریت باندې بدل سي، او ټول پوښتنه وکړي. په دې توګه بیا د ایران د تاریخ نوی څپرکی پیل شو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري